کې د اوبو په تل کې موندل شوې دي. تر اوسه د سمندر طوفاني چپو لکبل د دې ټوټو د ارزونې یا چیړلو چارې ټکنې شوې، خو انډونیزیایي چارواکي داسې انګیري چې دا د الوتکې د بدن د بدنې یوه لویه برخه ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
انډونیزیایي چارواکي وایي د ځانګړو وسایلو په مرسته د ایریشیا د لویدلې الوتکې څلور لوی ټوټې د اوبو په تله کې موندلې دي. داسې ښکاري چې تر ټولو لویه ټوټه چې 18 متره اوږده او 4.5 متره عرض لري د الوتکې د بدنې یوه برخه وي. د اوبو د لویو څپو له کبله تر اوسه د ژغورنې کسان نه دي توانېدلي چې تر اوبو لاندې ولاړ سي او دا ټوټه وارزوي. د روسیې د سفارت یوه لوړ رتبه چارواکي الکساندر شیلین اندونیزیا ته د دغه هیواد د ژغورنې ډلې ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل: دوی وایي موږ دلته له هغې کښتۍ څخه هم کار اخیستی چې له لرې ځایه کنټرولېږي. هغه یوې کوچنۍ اوبتلې ته ورته ده، خو ډېره کوچنۍ چې ښایي شاوخوا 1500 کیلوګرامه وزن ولري او کولی سي تر 300 متره عمق پورې فعالیت وکړي. فکر کوم هغه به د دې ډول شرایطو لپاره کافي وي. د ژغورنې ډله هیله لري چې ډېری ورک شوي مسافر او عمله به ښایي د الوتکې په بدنې کې وي. تر اوسه د جاوا سمندر په دغه سیمه کې د لټون په نتیجه کې 10 مړي موندل شوي دي. د ایر ایشیا هوایي شرکت انډونیزیایي الوتکه د دسمبر پر 28 نېټه له 112 تنه مسافر سره په بهر کې راولوېده، ویل کېږي له دې شمېرې څخه 155 تنه یې انډونیزیایان وه. دغه الوتکه له انډونیزیا څخه د سنگاپور په لور روانه وه. د هوا خرابوالی د دې پېښې یو دلیل ګڼل کېږي. د هوایي ترافیک له کنټرولونکو سره د اړیکې تر پرې کېدو دمخه پیلوټ ویلي وي چې ډېرو سختو ورځو ته ورنږدې کېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
ما نو محمد شریف دی، د کابل ولایت اوسیدونکی دی. د سبس کلی
څه کوي تاسو؟
پیسیولر مخ په لدی مارکیټ کې مدي افغانانو کې 14 مې لیسې انستیټیوټ زراعت کې زده کړې کړې دي او فعلاً شخصي کاروبار کې یعنی خپل ژوند د روزګار په چلو.
خا تاسو ویل چې پیسیولر نو پیسیو کوم دکان لري هم د سیار ګرځي؟
بل نه ګران اورور سیار یو
چی شي کارتونه دي اوریدونکي او پیږي فرزن کوم شرکتونو ته ځي په څه سیستم کارتونه اخلي؟
د موبایل کارتونه دي، دزګار روشان بی سی ماری باید سالات سلام، دغه شبکو کارتونه دي مشتریانو ته کارت به کار شي. د مشکل پالات کی ماته زنګ وای شپه 2 بجې شپې ماخام رئیس ماته زنګ وای زه کریډیټ دوی ته ورلیګم چې زه ور سره پیژنم.
دا دوی فرزن کارت په کار شو کاغه ار وخت دی تاسو ته زنګ وای کی دی چې دکان لري وی تاسو وای چې ماته کارت راجمه کړی دومره روپې.
bale دغه سی کارت نو په دی وجه یم ما دلته ګټه دی، ام یو خدمت دی دی ما دی خلکو ته، ام ما نه خوشاله دی او سر چی کو راوزنو خدای یادو د مملکت کې داس یال دین پس چې کورتم زو یا په خوشاله کورس خته را شو خو یاله کورس خرابم تیر شو کوشش کو چې مونږ خپل خښونو
خراب څنګه یعنی ک کارتونه خرڅ نشول؟
نه نه غیر لدې د خدای مهربانه دی، یعنی دا وضعیت فعلا د غورزو کې
د خو یعنی حالت داسې دی چې څوک نه پوهیږي چې بیرته بجوندې کورته.
bale دا خبر ده فعلا کار کې مم خار کې مورکه می د کور نه زنګ وی والا کچې دی وکړه څنګه یې چیرته یې لری مګر ځا موټر څنګه ته مزه دولتي جایو ته مزه یعنی کومه دلته کارم کوه غو کورنۍ م کور کې په تشويش کې ده د مور زړه دی کنه.
تا ته څنګه داسې فکر پیدا شو چې دغه سی کارو کې هغه سیاره پیسي ولري؟
نو داسې ګران اورور ما تقریبا زې 12 کلو عمر می اورا وته مخارته کاروبار ته کارت می خرڅول. اول ورځ می 0 روپۍ راو باستلې کور نه 100 روپۍ می ګټلې وی. بعد لدیم دی مارکیټ ته راغلی ام دی افغانانو کې ابن سینا مارکیټ ته هر ورځ پکې راتلم خلکو سره بلد شوم دوستان انډیوالان دا کارت واخلي. بیا موبایل می پیدا کو نمبر یې وخت شریف زنګ تا ته وخو سید داسې قرار قرار طبقه په طبقه وس خدای ان شاء الله خلګه مانه راضی دي زم خپل کاروبار نه شکر دی الحمدلله راضی ام خدای
الله خدای دې هم داسې راضی لره پراتلونکي د نیت نه دي چې نورم لوړ زده کړې وکړي.
لوړ زده کړو ته نو خپل مواس توان مې نه کیږي بعد له دې،
یعنی زړه کې دې زور نشته.
زړه کې مې زور نشته. بله ګرانه،
بل خدای دې زړه کې زور پیدا کړه دې کار ته. ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
بله مننه.
مخکخه خزی
احمد شیبریم هر کله مکوم دا اونې د مخکښو شزو په پروګرام کې لوی افغاني ډیپلوماټ سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړې شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماټه ده. لدې په واورو چې لنارینه و سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې د سستونزې لیدلې او سره ډول ځان له ستونزو ساتلې. ملالی جان، کدا مخکښو شزو د پروګرام اوریدونکو ته وایست چې د بی افغان میرمنې لپاره په یو دفتر کې لنارینه او سرکار ډیر سنزمنده کلش.
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو دګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیست هم، کله هم سیاستوال هم، کله هم اوس د ډیپلوماټ په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلی دی هغه ما ته ډېر سنزمنو، کله هغه وختو کې ما وغوښتو چې د ژورنالیزم نه سیاست ته راشم. په لومړي سر کې شاید ما کورنۍ هم داسې نه وه چې زه سیاست ته راشم، او ځکه دا نه یوازې زما پورې اړه لري، بلکې زما سیاسي ژوند ته هم چې په مستقیم او غیر مستقیم توګه زما د کورنۍ پورې هم اړه لرله، نو زما د کورنۍ ځینو غړو سره مخالفت لرل. خصوصا تاسو پوهیږئ چې ورونه ډېر زیات مخالفت لري، چې زما یو ورور هم زما مخالف هم ته دی، وروسته دې ته قانع شو چې زه سیاست ته راشم. اما په کاري برخه کې ما ډېر وار احساس کړی چې نارینه داسې فکر کوي چې په څه نه پوهېږي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کوي چې هغه تا سره تا پېژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغوی فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه و لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چېرته یو څه دوامداره کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟
څومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ چا ساتل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم کم تر کمه د یو معاونه د والي دغه بې سواده معاونه د والي ښځه نه لیدلی که نه. مثلا یوه ښځه که ولسواله ټاکل کېږي، د هغې دپاره معیارونه دومره لوړ دي ښځه ولسواله ټاکل کېږي. اما که چېرته نارینه ولسوال ټاکل کېږي، بیا وګورئ تاسو که لږه پلټنه وشي شاید هغه به بې سواده هم وي، هغه ته معیارونه بیا بل ډول ټاکل کېږي. نو زه فکر کړم چې په افغانستان کې کم خبرې چې کېږي چې د ښځو په وړاندې مثبت تبعیض شوی دی، زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبعیض کړی چې په جبري توګه یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره. اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې د حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ، ښځې ته یا د ښځو د منلو دپاره فرایض ډېر لوړ ټاکل کېږي.
دو عمده مسایلو ته تاسو اشاره وکړه، سه د معیار او اعتماد خبره ده. سه په افغانستان کې دغه دوه عمده مسایل دي. د دې خاطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی، او د دې خاطر سه په هغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي. څه شی باید وسی؟ میرمنې باید څه وکړي؟ تاسو د یوې افغانې میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لنډو وایست؟
دغه بې ځایه ترحم چې مثلا زموږ په ټولنه کې د ښځې په وړاندې موجود لري، یو خو مثبت ترحم دی چې دوی مننه چې احترام ورته موجود دی، او کله کله وایي چې مثلا میرمنه ده باید د ډېرو مسایلو په وړاندې له ډېرو سره ښه برخورد کړي. یا په ځینو مسایلو کې دغه برخورد په خپله باندې انسان ته بل انگیزه ورکوي یا ښځې ته بل انگیزه ورکوي چې دا کیسه ده د نورو نه. مثلا کله چې خبریالو د وخت ما سره داسې برخورد شو چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر تماس ونیسي، اما ما په خپل صورت باندې دا وښوده چې زه کله چې دا کارونه هم وکړم او حتی زه د دې مقابل کې ودرېدم چې زه کله چې د نارینه غوندې رپورټ ونیسم او تحقیق وکړم او څېړنه وکړم، حتی داسې ځایونو ته لاړم چې شاید زما هغه همکاران تر اوسه پورې د هغې ځایانو ته د تګ جرأت هم ونه کړي. اصلا مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلک وویل چې ته به څنګه لاړه شي د پښتنو په حجرو کې به کښېنې او د نارینه وو سره به یو ځای کښېنې او خبرې به وکړي، او دا کار ما وکړ. ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني، ولې کله چې زه د دوی سره کښېناستم، په حجره کې کښېناستم، په دیره کې کښېناستم، د خلکو د دې نارینه وو سره مې بحث وکړه، او ډېر تیز بحثونه ما کله کله وکړه د نارینه وو سره، اما ومې لیدل چې داسې نه ده لکه دا خلک چې وایي شاید دوی قصدن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي تلی. همېش دوی ځین نفرو شي یا د نارینه د سترګو نه دوی ته وکتل شي، یا په حساب ویم چې یا د پلار په سترګو یا د ورور په سترګو یا د مېړه په سترګو باندې دوی مخته لاړ شي، که چېرته دا نه وي نو دوی باید پرمختګ وکړي.
ملالۍ شینواري، تاسو د امریکا د ژوند تجربه هم وکړه او په افغانستان کې مو کلونه تیر کړی دی، فکر کوي چې په بهرنیو هیوادو کې داسې څه شته چې یو افغان خپل هیواد ته لزان سره راوړي او بیا یې په خپل هیواد کې د رایجې دو او دو دی دو هڅه وکړي؟
ما تقریبا یو نیم کال په امریکا کې ژوند کړو. هلته مې زده کړه هغه ده چې هلته هېڅ ډګر کې ما داسې ونهلیدل چې ښځه موجوده نه وه. د تعلیم په برخه کې د ښځو په وړاندې هېڅ ډول ستونزې نشته دی، او زه فکر کوم چې دغه ستونزه چې منډه لرو هغه دا ده چې موږ د تعلیمي پلوه د نارینهو نه زموږ د ښځې فیصدي یعنې هغه د تعلیم یافته ښځو چې فیصدي ډېره ټیټه ده، په هر ډګر کې ښځې ته مثلا که موږ نن مشکل لرو په قضا کې اصلي ستونزه دا ده چې موږ د قضا په برخه کې تر اوسه پورې هغه سې علمي کچې ته ښځې نه دي رسېدلي، او مثلا د خپله د اسلام په اسلامي مسایلو کې ښځې ډېرې وروسته پاتې دي، اما په نوره نړۍ کې چې تاسو ګورئ ښځې مثلا د تفسیرات په سطحه د علمي پلوه هېڅ ډول کمی په ښځو کې نه لیدل کېږي، حتی د نارینه وو نه په نورو دنیا کې ښځې ډېرې پرمخ تللې دي. دا شی ما ته یو څه ښه ښکاره شو. ما فکر کوي چې که ښځې وغواړي چې پرمختګ وکړي نو د نارینه وو غوندې پرمختګ باید ونه کړي، چې د زور زیاتي نه کار واخلي او بیا پرمختګ وکړي. هغه څه چې ښځې ته باید پرمختګ وکړي هغه د هغې علمي کچه او علمي درجه باید وي.
ملالۍ شینواري، مننه.
مننه.